درنو خوږ اوریدونکو السلام علیکم، زه ایوب خاورین یم. د نن ماښام د امریکا غږ د خبرو اترو د خبرونې کوربه یم. په افغانستان کې د سولې په اړه خبري اترې د قطر په مرکز د دوحه کې لا هم روانې دي، او همدا ډول د تیری وی اونۍ راهیسې ده ادامه لري. د شنبې په ورځ پیل شوې وي او نن هم بیا شنبه ده چې تر اوسه یې لا هم ادامه پیدا کړې ده یا ادامه لري. د البته باید ووایو چې دا خبرې اترې د تخنیکي ټیمونو ترمنځ دي چې د امریکا د هیات مشر د ښاغلي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ترمنځ چې کومې خبرې اترې وسوې د چهار شنبې سه شنبې په ماښام باندې دا په یو ډول سره هغوی ډیلی ته سفر وکړ، او بیا هم ورپسې له پرون نه بلکې ابل ورځ د پنج شنبې د چهار شنبې په ورځ باندې سفر کړی و. طبعا په پنج شنبې او جمعه د قطر کې د طالبانو د دفتر یو پلاوی ازبکستان ته یې سفر وکړ، او هلته یې د ګڼ شمیرو چارواکو سره ولیدل، هرکلی یې وشو، او بیلابیل انځورونه چې خپاره شوي دي په هغې کې داسې ښکاري چې دوی ورسره رسمي او غیر رسمي غونډې کړې دي. او خو په دې اړه باندې د افغانستان حکومت یو د بهرنیو چارو وزارت نیوکې کړي دي، او داسې څرګنده کړې ده چې ګواکې د ازبکستان د حکومت لخوا د طالبانو سره دغه ډول خبرې اترې د افغانستان د سولې په اړه د ازبکستان دریځ تر پوښتنې لاندې راولي. په دې اړه باندې و رپورټ ته غوږ نیسو چې په کابل کې د امریکا غږ خبریال رحیم ګل څاروان چمتو کړی دی، او وروسته په دې اړه د سولې د خبرو اترو په اړه نور بحث ته ادامه ورکوو د خپرونې د میلمه سره. او زه په خپل هم ستاسې په خدمت کې یم. اورو رپورټ د کابل څخه.
افغان حکومت د ازبکستان په هغو رسمي تشریفاتو غبرګون ښودلی چې دغه هیواد د طالبانو د تحریک مرستیال ملا عبدالغني برادر او پلاوي ته ورکړي دي. کوم تصویرونه چې طالبانو له دې سفر خپاره کړي پکې ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ملا برادر ته چپنه ورکړې، او په یو بل تصویر کې چې ماښامنۍ ډوډۍ ته ناستي تر څنګ د لایف میوزیک علي لپاره ونی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د پلاوي دې سفر ته غبرګون ښودلی، د ازبکستان په نیت شک ښودلی، او ویلي دي چې ازبکستان باید د سولې په خبرو کې د افغان حکومت مالکیت ته درناوی وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې دا هم ویلي چې سمرقند کې د بین الافغاني مذاکراتو وړاندیز طالب پلاوي ته کړی او ملا برادر ورسره منلی دی. په ورته وخت کې ارګ وایي چې په دوحه کې د طالبانو د زلمی خلیلزاد ترمنځ د لاسلیک کیدونکي تفاهم لیک له جزئیاتو خبر دی.
طبعا حکومت د دې تفاهم لیک له جزئیاتو او یا له متن نه خبر دی. د افغانستان حکومت خپل ملاحظې چې د دې متن په وړاندې کولو یې لرلې له امریکا سره شریکې کړې وې. موږ اوس دې ته منتظر یو چې د طالبانو او امریکایانو له وروستیو خبرو څه ترلاسه کیږي.
د سولې په تړاو د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کېدو نېټه لا هم نه ده معلومه چې کله به لاسلیک کېږي. په تېرو یو نن د رفی په ورځ بوختو یو شمېر کابل ښاریان وایي چې دوی تمه لرله چې د سولې خبرې به تر اختر وړاندې نتیجه ورکړي.
نن د عرفې مبارکه ورځ ده او سبا له خیر اختر ده. موږ امید د دې درلوده چې صلح راشي او دغه قرارداد د امریکایانو طالبانو ترمنځ امضا شي، او دا یو ښه خبر و خو ونه شو.
ټول افغانان همدغې ته خوشحاله دي سیاره دغه صلح اختر نه مخکې شوې وای، نو دواړه خوشحالیانې به یو ځای شوې وي.
لا د اختر نه مخکې خو صلح راغلې وای، ډېر بخښ شوې وای، اما اوس هم ساري وخت دی، اوبه زوار خطیرې نه دي.
خو ځینې بیخي د صلح راتګ مایوس دي.
دا د صلح خبره دغه څلوېښت کاله کېږي چې صلح یادوي خلک، او صلح راتلونکې نه ده، نه راځي.
افغانان سبا اختر په داسې حال کې نمانځي چې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ اتم پړاو مذاکرات نه دي خلاص شوي. د بین الافغاني مذاکراتو ځای او نیټه هم نه ده معلومه، خو د ناروې اوسلو په اړه د بحث یادونه کېږي.
درنو خوږ اورېدونکو، موږ تاسو رپورټ واورېدو چې په د سولې د خبرو اترو په اړه چې د بین الافغاني خبرو اترو په اړه به راتلونکي غونډه ډېر امکان لري چې په اوسلو کې وشي. تر اوسه پورې باید یادونه وکړم چې دا سلسله کې د غځای لا ټاکل شوې نه دی. زه چې 13 ونی په خپل په قطر کې وم، هلته موږ د ډیرو د دواړو لورو له چارواکو څخه هڅه وکړه چې دا پیدا کړو، معلومه کړو چې بین الافغانی خبری اتری به چیرته کیږي. ځای په نخ نه شو، اما ځینې نور ټکی جالب ټکی موندلی دي. البته باید ووایم چې سلپسلو کې د دې تایید کېدلی نسی چې د افغانستان پلاوی به ما په بیا بیا هلته داسې واورېدل چې د افغانستان هغه 15 کسیز هیئت به د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر بیرق لاندې په دې خبرو اترو کې ګډون کوي. او د بلخوا د طالبانو د تحریک هیئت به د طالبانو اسلامي تحریک خو په قوس کې به ورسره د امارت اسلامي افغانستان یا د افغانستان اسلامي امارت هم لیکلی وي چې البته باید یادونه وسي چې ورسره اضافه به وي چې د امریکا حکومت یا د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني، اما په قوس کې به ورسره دا هم جخت ورسره وي. خو په هر صورت کې دوی په هر ډول دغه اوس تخنیکی ټیمونه په همدې کار کوي چې د دې موافقه په جزئیات باندې او دا هغه شایان دي جزئیات دي. په هر صورت یو شی ماته جالبه او نن چې کوم بحث د ازبکستان د طالبانو د سیاسي دفتر په قطر کې د سیاسي دفتر مشر او پر څنګه د اسلامي د طالبانو د ټول تحریک د معاون یا مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې کوم هیئت په ازبکستان کې د دوی څه ډول هرکلی وسو، د افغانستان حکومت په دې نیوکې کړي دي او داسې نه بریښي چې له ازبکستان سره خوشحاله وي، له ازبکستان باندې انتقادونه کړي دي. زموږ سره په خپرونه کې مشتاق رحیم صاحب میلمه دی او د هرکلی ورته وایم. مشتاق رحیم صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. او پیل د ازبکستان د ازبکستان ته د طالبانو د سفر څخه کوو. ستاسې په ګمان، ستاسې په نظر د افغانستان د حکومت دریز څومره پر ځای دی او دغه انتقاد یې په اصلي منشأ څه ده او دغه ولې داسې جدي عکس العمل ښودلی دی؟ په اندونیزیا ته هم سفر کړی و، هلته د اندونیزیا د سفر په اړه موږ داسې دریز نه اورېدلی.
خاورین صاحب ستړي مشي قدرمنو اوریدونکو ته تاسو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه فکر کوم دا د سولې پروسه چې څومره مخته ځي، دغه د اړخونو رسمي موقعیت او دریز دا د اهمیت وړ کیږي او د افغانستان حکومت ډېر تشویش یا ډېره هڅه دا ده چې طالبانو سره د یوې ډلې په توګه، نه د یو د نظام د خاوند په توګه باندې خبرې وکړي. همدا ډول طالبان کوشش کوي چې ځان د نظام د خاوندانو یا هغه څوک چې د نظام په توګه باندې دلته مذاکرې کې دخلیږي، هغه نظام چې په 2001 کې د امریکا د مداخلې له کبله ونړېد، د هغې د استازو په توګه باندې او هغه ته د رسمي دریځ ورکولو په تکل کې دي. او دغه ټولې هلې ځلې او ټینګار او هڅه دا ده چې د دې لارې نه د مذاکراتو په میز باندې په مطرح بڼه باندې په پیاوړي دریځ سره هلته مذاکره کې شراکت کیو، د دې لارې وکړای شي چې زیات امتیاز طلبي وکړو یا چې د دوه غوښتنې دي هغه په نورو باندې ومني. نو په همدې دلیل سره که تاسو وګورئ، د افغانستان حکومت شاید د انډونیزیا په مسله کې مخالفت نه کړی، لیکن که تاسو په یاد وي د ماسکو د ناستې په اړه باندې هم دلته اختلاف موجود وو او د افغانستان حکومت خبرګون ښودلی وو. همدارنګه دغه نه مخکې چې کله د طالبانو دفتر په لومړي ځل په قطر کې جوړ شو او طالبانو خپل بیرغ پورته کړ، نو د هغه وخت د کرزي صاحب په اداره وه، هغوی جدي غبرګونو ښود او طالبان یې تعال کړل چې خپل بیرغ لري کړي. نو دا غبرګونونه دلته موجود وو. هغه غټ لامل دا دی چې دلته دواړه خواوې په دې هڅه کې دي چې ځان د نظام یا د افغانستان د خلکو لخوا نه ټاکل شوي استازو په توګه باندې مطرح کړي.
مشاق رحیم صاحب، په قطر کې ما د دینو طالب چارواکو څخه واورېدل چې ما د ازبکستان ته د سفر د هدف پوښتنه وکړه او داسې وویل شول چې موږ خو اندونیزیا ته هم سفر کړی و، ازبکستان ته هم کوو. او همداسې البته د هغوی په قوله زه باید دا خبره کوم چې موږ ته د نورو داسې شاوخوا لسو هیوادو نورو دعوتونه هم راغلي دي. نو که دا هغوی هر هیواد ته همداسې سفر کوي او بیا د افغانستان حکومت دغه ملک سره باندې انتقاد کوي، خپلې اړیکې ورسره خرابوي، د دې پایله به څه وي او یا د دې نه ګټه څه اخیستل کیږي چې یو اوس د منل شوي حیات ده او چې د امریکا سره مخامخ خبرې کوي، نو یو بل هیواد ته چې هغه ډېر کمزوري هیوادونه وي هغوی ته په سفر باندې دغسې انتقاد به د افغانستان حکومت ته څه ګټه ورسوي؟
زه فکر کوم زه تاسو سره موافق یم، شاید ګټه ونه رسي او شاید افغانستان حکومت هم په ډېر تکل کې نه وي چې دغه ناستې او دغه سفرونه سبوتاش کړي، او ډېره هڅه شاید همداسې وي چې تر زیاته حده پورې خپل دریځ څرګند کړي. د هغې له خوا ته شاید ډېر اغېز ونه شي درلودلی. دا زما برداشت دی. که تاسو وګورئ کله چې په مسکو کې ناسته وه هلته هم د افغانستان د حکومت مخالفت د ګټې په ځای تاوان ډېر دا وکړ چې کور دننه کوم انسجام یا دوی همغږي چې منځ ته راوړې وه یا اجماع جوړ شوی وه هغه هلته وبایلله په دغه مخالفت سره. همداراز دغه هیوادونه هم شاید خفه شي. بله خوا که تاسو وګورئ دغه هیوادونه هم په دې تکل کې دي چې په افغانستان کې کم را روان نظام چې جوړیږي یا سیستم چې جوړیږي په هغه کې د برخوالو سره دوی هم دا اوس نړۍ کې جوړیږي. زه غواړم چې اوریدونکو ته په یاد کړم چې هغه مهال چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب حکومت ستونزو سره مخامخ و داسې انګیرل کېده چې حتما یو بدلون راځي، نو د هندوستان حکومت چې همیشه په افغانستان کې اړیکې د رسمي چینلونو سره ساتلې دي هغه مهال هندوستان کوشش وکړ چې د مجاهدینو سره اړیکې ټینګې کړي او دوی ته لاسرسی پیدا کړي، ولې دوی په دې باندې مطمئنه وو چې دلته یو ژور بدلون راځي او چې کله نوی بدلون راځي هغې سره مخکې له مخکې نه باید موږ اړیکې ولرو. نو هیوادونه چې ناستې ولاړې کړي د هغوی هدف دا دی چې د افغانستان په راتلونکي سیټ اپ کې دا لپاره ځای ولري، خصوصا ازبکستان او دغه مرکزي اسیا هیوادونه په دې تکل کې دي چې په سیمه کې ځانونه مطرح کړي، د روسیې د انحصار نه ځان خلاص کړي او دغه انحصار خلاصېدو لپاره دوی ضرور دي چې د افغانستان له لارې سویلي اسیا سره وتړل شي او په دې تکل کې دوی غواړي چې په افغانستان کې یو مخکښ رول ولري. نو دغه دلایل ما ته ښکاري په ټوله کې زه فکر کوم ډېر مخالفت باید لازم د سولې په پروسه کې تر ډېره حده پورې باید گذشت او جوړجاړی موجود وي او په دې برخه کې باید افغانستان حکومت د غبرګون ښودل خو یو مسله ده چې خپل موقف باید واضح کړي چې دوی طالبان د یو د نظام د استازي په توګه نه مني، لیکن په ټوله کې دغه ملاقاتونه به ادامه پیدا کړي او دا به جاري وي زما په نظر.
مشاق رحیم صاحب یو پښتنه بلکې یو هغه دلته دریځ هلته چې د دین هم په قطر کې ما ته واضح سو یا پوه سوم چې طالبانو په افغانستان کې طالبان جنگیالي ډلې د دې ګاونډیو هیوادونو سره له پخوا ډېرې اړیکې لري او د دوی سره یې مرستې هم کړې دي او خصوصا کې د کابل کې د افغانستان له دولت سره د هغوی رسمي د هغوی هیوادو رسمي اړیکې لري، اما له طالبانو سره په مشخصو موردونو کې اړیکې درلودلې. یو شی چې مثلا د ترکمنستان په اړه ما دا واورېدل چې د ترکمنستان هیواد د په افغانستان کې د طالبانو سره هلته د افغانستان او ترکمنستان د پولې د خوندي ساتنې په اړه له ډېرو کلونو راهیسې هم کومک کوي او هم ورسره په اړیکه کې دي چې د مخدره موادو قاچاقبران او نور تروریستي او ترهګریزي ډلې د افغانستان څخه ترکمنستان ته د اوښتو مخه ونیسي او هلته د غیر قانوني کارونو مخه ونیسي. فکر کوئ چې دغه کیسه به واقعا یعنی همداسې به وي او که ما ته چا غلط ویلي دي خصوصا په چونکې زما په قطر کې دا بحث واورید، تاسو فکر کوئ چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو پرته له پاکستانه چې موږ تاسو همیشه ورباندې غږیږو نور د مرکزي آسیا هیوادونو هم له طالبانو سره پخوانۍ اړیکې درلودې؟
ګورې خاورین صاحب، زه به د تجربې په بنا باندې یو تیوري له اړخه په دې باندې خبرې تاسو وکړم او بیا به راشو دغه عملي بڼې ته. د تیوري نه ځانه ګوره، هره چریکي جګړه چې په هره جغرافیه کې کیږي ضرورت لري چې دوه ډوله مرستې ورسره وشي. یوه جغرافیایي مرسته ده چې دوی کله غلچکي یا ګوریلا بریدونه کوي نو دوی د بیرته د پټنځایونه باید ولري چې د صحنې څخه ووځي کله چې ګزار وکړه او هلته خوندیتوب ترلاسه کړي تر هغې مودې پورې چې تر څو بله موقع یا چانس سره چې برابرېږي په د نیکاراګوا په جګړه کې دا بيخي تجربه شوې ده، په کولمبیا کې دا تجربه شوې ده، په افغانستان کې د جهاد په دوره کې او بیا د طالبانو په دوره کې دا تجربه شوې ده، نو حتماً دوی اړیکې لري. دویم ډول مرستې چې ډېرې ضروري وي هغه مالی، سیاسي او نظامي مرستې دي. د نړیوال قوتونه یا قدرتونه چې په هره کورنۍ جګړه کې یا په یو شخړه کې خپلې ګټې ویني هلته د اړخونو سره مرستې کوي، چې بیا هم دغه هیوادونو تجربې زموږ په مخ کې دي. امریکایانو یو وخت کې د نظام خلاف په نیکاراګوا کې مرستې کولې، بیا کله چې نظام ونړید او د نظام خاوندان په ګوریلاو باندې بدل شو هغوی سره مرستې کولې. کولمبیا کې عین قصه وه، افغانستان کې هم تجربه شوې ده، په مرکزي آسیا کې هم تجربه شوې ده. نو دا خو یو اړخ دا حتمي دی. دویمه خبره دلته دا ده چې په افغانستان په قضیه کې موږ تاسې په دې پیګو چې استخباراتي جګړه ډېره پراخه شوې ده، او دویمه مسله دا ده چې د ګلوبلایزیشن یا د نړیوالتوب په دې پیر کې په دې سیمه کې د ګټو او د سیمې د هیوادونو هغه ګټې په یو بل پورې ډېرې ژورې نغښتې دي، خصوصا افغانستان چې د یو کوریډور یا د پول حیثیت لري د سویلي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ. دلته د قاچاقو مسایلو باندې روسانو د افغانستان حکومت سره هڅه وکړه چې په بدخشان، قندوز او تخار دي سیمو کې همکاري وکړي ترڅو د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیسي. همداسې مرکزي آسیا هیوادونو ویره درلودله چې هغه توندلاري چې په افغانستان کې پټن ځایونه لري، چینایانو هڅه کوله چې په بدخشان کې د غوریانو مخه ونیسي. نو دا اړیکې کله چې افغانستان حکومت په بعضې مواقعو کې شاید مناسب جواب نه ورکړی، دغه هیوادونو هڅه کړې ده چې د نورو چینلونو له لارې خپل خوندیتوب ترلاسه کړي. عین حال کې لکه مخکې چې مهرباني
ما غوښتل چې زه دغه وروستۍ د خبرونې وروستۍ لس دقیقې غوښتل مې چې دوه موضوع ته ستاسو پام او د اوریدونکو پام راواړوم. او پس مکسر په خبرونه کې سید خالد سادات صاحب هم یو نظر دغه نه مخلم اساس دواړو نه زه په دې باندې غواړم او چې د وروستۍ لس دقیقو کې وغږیږم چې هغه چې موږ تاسو جزئیات بولو یا طالبان جزئیات بولي او د امریکا پلاوی مختب بیا د پدې ټینګار وکړ او په خپلې ټویټ هم وکړ چې سټپس اند میکانیزمز فور سکسسفلی امپلیمنټینګ، یعنی هغه ګامونه راتلونکي ګامونه چې د دې یعنی داسې ښکارېدل چې د موافقه او په لویه کې شوې ده، خو د دې په عملی ګامونو باندې او غواړو چې ټول شیان په دې کې درج وي ولیکل سي او په دې باندې بیا چونکی چې بیا وروسته څوک ته نشته نسی غواړم چې ستاسو نظرونه په دې وخت مې په دغه یو ټکی چې ماته واضح شوی ده خو هم د ډیر جنجالي وو چې هغه به طالبان به د کوم نامو یا بیرق لاندې هلته برخه اخلي او د افغانستان 15 کسیز هیات به چې د افغانانو بین افغانی خبرو اترو کې د خبرې کیږي نو دوی به په کومه موزه چې څومره پویدلې مې چې د افغانستان هونو حکومت به هلته ماده بیا واوریدل 15 کسیز هیات به د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر نوم لاندې او تر بیرق لاندې هلته برخه اخلي او د طالبانو هیات به د افغانستان اسلامي تحریک او د طالبانو د اسلامي تحریک په قوس کې به ورسره امارات اسلامي حمله کوي چې د متحده ایالاتو سره کومه موافقه کیږي په هغه کې ما هم په قوس کې ورسره لیکلی چې طالبانو اسلامي امارات چې د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. دغه آیا څومره ښه پرمختګ دی درنو او خوږو اوریدونکو تاسو هم ټلیفون کولای شئ چې د دې آباد څه دي هغه به موږ د ښاغلي سادات او مشتاق رحیم صاحب نو واورو چې دا ولې ډیره مهمه ده چې په کوم نوم باندې څوک په دې کې برخه اخلي. درنو او خوږو اوریدونکو تاسو هم ټلیفون کولای شئ زموږ په خبرونه کې او په دې اړه باندې نو ترڅو چې موږ ټلیفون اخلو مهرباني وکړئ اول به یو زنګ یو ټلیفون واخلو چې په همدې باندې بیا ښاغلي سادات صاحب ته وخت ورکو او موږ ته نظر راکړي. درنو مهرباني.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
جعفری صاحب مهرباني خبرونه ته راغلاست.
امکان خدای دې پښته خاورې ساتي زموږ استاد په وخت به داسې ورو رسول راشي دا انده وخت فارغ چې په افغانستان کې به دایمي او دی او ور مړی بیا هم کچېری به یو بل تشرتر سره کښې دي دا شرطو منل بیا لريمګر کم څو کولای شي دا شرطونه
شرطونه به زه شرطونه به بیا یو ټلیفون ګومان کوم قطه سو خو ټلی شرطونه به مو وغږی کو موږ هم څه اوریدلی دي او د میلمنو څخه به مو اوري یو بل ټلیفون اخلو چې د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی دا خبرونه ته کرا غلاست مې ربانی وکړي.
زه سردار ماما سلام نومې کې د خزم ساتاتو کارګرانو میلمنو ته
وعلیکم السلام خیر اغلی سلام وڅه
امین صاحب د منګه په وطن کې ټول خوشحالي ده چې د سولې بازار ډیر ګرم ده مګر ان چا څوک پوهېږي هغه وایي چې د منګه بازار د دروغو بازار ډیر ګرم ده منګه په بازار د سولې ګرم نه ده منګه د چلو ول بازار ډیر ګرم ده منګه د مرګ بازار ډیر ګرم ده چې منګه په وطن کې مرګ څه حالات ته ورسېده خاورین صاحب سوله به زمونږ په هغه وخت کښې راشي چې طالبانو او زمونږ د حکومت د سیاسي مشرانو خبرې خوشې
کړي
هغه وخت به سوله راشي چې زمونږ حق خوشې کړي هغه وخت به سوله راشي چې زمونږ ازادي خوشې شي چې مونږ ازادي ونه لرو پردي حکم لاندې سوله به په سترګو منوینې وسلام
ډېره مننه سردار محمد صاحب تاسیم خپل نظر وړاندې کړ او چې په همدې راځو هغه ته درنو میلمنو ته سادات صاحب تاسې پوښتنې مو اورېدلې او هغه زما پوښتنه مخکې هغه وه چې په دغه د حکومت له لورې په دې ټینګار چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ باید خبرې اترې وسي آیا دغه 15 کسیز هیات چې جوړېږي یا جوړ سوی ده او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر نوم لاندې په دې کې برخه واخلي د دوی هغه پخوانۍ مخکینۍ غوښتنه منل شوې ده یا په همدې قناعت کوي؟
زه سلامونه وړاندې کوم. اوله خبره دا ده چې کله د افغانستان حکومت او دولت خبرې یادوو دلته موږ د یو نړیوال حقوقي شخصیت نوم یادوو، یعنې تر اوسه پورې د طالبانو سره په خبرو کې طالبانو سره د خبرو نه بیرون په عین زمان کې د افغانستان اوسنی موقف د افغانستان د حکومت اوسنی موقف دا د نظام نمایندګي کوي او نظام په دوره په بالاخره حکومت یې اوس نماینده ده چې په راست کښې چې ښاغلی اشرف غني په ټوله کښې دلته د حقوقي شخصیت درلودونکی یو حیثیت لري. طالبان تر اوسه پورې د نړیوالو حقوقي شخصیت درلودونکي نه دي بلکې تر اوسه پورې یو جنګي کسه ده. نو د نام کښې چېرته اوس د سولې تفاهمنامه لاسته کېږي، د سولې یو تړون لاسته کېږي، دا د نظام تر چتر لاندې لاسته کېږي او دغه نظام د افغانستان اسلامي جمهوري دولت دی یو مسله شوه. دویم مسله دا ده چې طالبان تر اوسه پورې په پوره ډول باندې د سیاسي خوځښت باندې نه دي بدل شوي، تر اوسه پورې په افغانستان کښې دوی جګړه روانه کړې ده. تاسو نورې موافقې وګورئ د سولې خصوصا په آسیایي هیوادونو کښې شوي دي، که دا په انډونیزیا کښې شوې ده، همدارنګه نیپال هېواد کښې شوې ده او حتی په کولمبیا نورو هېوادونو کښې، هلته هم د نظام نوم یادېږي. نظام سره مقابل کښې هغه کسه چې هغه جنګېږي او هغه جنګي ډله چې هغوی جنګ کوو د هغې تر منځ درته کېږي. نو د نام ښه به دا وي تر څو د نظام تر چتر لاندې د دوو ورخونو یعنې هم طالبان هم حکومت
سادات صاحب فکر کوم فکر نه کوئ چې له دې بحث نه خو اوس خبره ډېره مخکې تللې ده. د امریکا متحده ایالاتو مخامخ د طالبانو سره خبرې اترې وکړې، اته پړاوی بحث ورسره کړی ده او چونکې هغه وایي چې ستونزه زموږ د امریکا د متحده ایالاتو له ځواکونو سره ده چې د دوی د وتلو باندې پرېکړه وسي نو موږ به بیا په بین الافغاني خبرو اترو کې طبعا د افغانستان حکومت هم یو جهت ته ورسره کینو. اوس هم د تاسو له خبرو داسې ښکاري چې په همدې ټینګار کېږي چې د څوک رسمي دي او څوک غیر رسمي دي.
مهمه دا ده چې اوسه پورې د طالبانو او د امریکایانو تر منځ که یو څه شی لاسته کېږي دا په ټوله کښې فقط د امریکا او طالبانو تر منځ مشکل حل کولی شي. د افغانستان د خلکو لپاره اوسه پورې د یو مشکل ساز دی په برخه کې د یو داسې یو حرکت چې وکولی شي مشکل حل کړي یا د سولې مسئله په پوره ډول رامنځته کښې نه ده رامنځته شوې، یعنې تر اوسه پورې که دغه خبرې کېږي فقط د امریکا او طالبانو تر منځ کېږي. زه باور لرم تر څو چې د طالبانو د افغان حکومت تر منځ مستقیمې خبرې یو ګډ تفاهم ته ونه رسېږي، د یو ګډ تفاهم لیک لاندې دوی د نفاني مذاکرات نه شي ورکولی بدون له دې څخه چې د طالبانو امریکایان او طالبانو افغانستان حکومت په خپلو کېږي. د نن تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو تر منځ فقط او فقط د دوه اړخیزو د طالبانو او د امریکا تر منځ د مشکلاتو د رفع لپاره خبرې روانې او دا د په ټوله کښې د مذاکراتو نوم نه شي خپل کولی.
زه به یې دلته یو
تفاهم لیک چې هغې ته موږ وسیلې ترکو نه شي خپل کولی. د نن لومړي قدم کښې د طالبانو او د امریکا تر منځ د خبرو حل لپاره یو 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 ابتدایي سند لاسته کېږي، له هغې نه وروسته بیا د افغانستان د حکومت حاکم نظام او د طالبانو تر منځ یو
د اولی دورې د خبرو زه به په دې منځمند کې چونکې د امریکا د متحده ایالاتو په هغه دریځ او یا په کوم په دې خبرو اترو کې چې کوم دریز و هغه به زه دلته وایم او زه دا لنډ درته چې کوم قطر کې ما واورېدل د هغه څلور ټکي چې په لومړۍ خبرو اترو کې ښاغلي خلیلزاد د لومړۍ خبرو اترو نه وروسته بیان کړي ول چې هغه د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په مقابل کې د په افغانستان کې د تروریزم یا د ځالو ورکول چې هغه په طالبانو پورې اړه لري چې دوی په مقابل کې څه ورسره باید منلي وي او دغه نورې دوه خبری چې د بین الافغانی خبرو اترو او د اوربند یعنی د څلور ټکی وای د څلور سره چې کله ترڅو پوری د یو هم پکې نه عملی سوی د تړون نه شوی د غیر خو اوس داسې ښکاري چې دغه دوه دوه سره یو ځای سوي دي دغه لومړی دوه دغه لومړی دوه یو 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 دغه لومړی دوه چې د افغانستان څخه د ځواکونو وتل او په مقابل کې د تروریزم پر ضد د جګړې دوام هلته که طالبې کوي که د افغانستان حکومت کوي دا سره یو ځای سوي دي او دغه نور دوه چې د بین الافغاني خبرو اترې دي او اوربند دا دوه سره یو ځای سوي دي. طالبانو هم هلته په دې ټینګار کاوه چې د دې هوکړې سره به موږ د اوربند او یعنی د خبرو اترو ته به لار خلاصه سي او په خبرو اترو کې په اوربند طبعا لومړی لویه موضوع ده انتخابات هم داسې لوی موضوع ده. مشتاق رحیم صاحب ښاغلی سادات نظر تاسې واورېده او دوی فکر کوي چې حقوقي جنبه طالبان نه لري او د باید رسمي خبرې اترې یوازې د حکومت سره وشي. تاسې فکر کوئ چې بین الافغاني خبرې اترې باید په افغانستان کې د سولې لپاره په دغه اوسنۍ شکل سي راتلونکي دي څنګه یې ارزوئ؟
حقوقي بحث په خپل ځای که موږ تاسې قانوني چوکاټ ته واچو نو په لومړي قدم کې طالبانو ته دوی انسرجنټس یا انسرجنټ ډله ویله نو انسرجنټ ډلې سره یو نظام یو حکومت پلی وغځېږي که نه. خو خبره دلته دا ده چې یو د جنګي نریټیو دی جنګي بحثونه وي یو د سولې بحث وي. سولې بحث کې بیا جوړجاړی دی سولې ته علما جوړجاړی وایي کمپرومایز وایي. په کمپرومایز کې به تاسو ډېر حقوقي برخو ته نه ځي نو بالکل طالبان د جګړې اړخ دی. همدا دلیل دی چې افغانستان حکومت هم ورباندې ټینګار کوي چې سره مذاکره وشي. طالبان هم ټینګ امریکا هم سره خبرې کوي دا اوس د رسمي ادرس نه نو د دې پر رڼا کې زه فکر کوم دغه حقوقي مسایل مطرح کول شاید ډېر طرفدار نه اوسېږم. راځم دویمې خبرې ته. دویمه خبره دا ده چې بالکل به د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکره کېږي او شاید دغه ټایټلونو باندې یا چې څوک د چا په استازیتوب غږېږي په دې باندې بحث وي او هغه هم شروع کې چې څنګه مرزولې ځان مطرح کولو او د مذاکرې په میز باندې ځان ته د امتیاز ګټلو لپاره د دغه ټایټلونو نه شاید استفاده وشي. خو په پټ کې دې باوري هم چې مذاکره به کېږي طالب به راځي او شروع به د امارت له ادرس نه کوي کوي نه کې نو د ټول مشروعیت او د جګړې مشروعیت سوال لاندې راځي. دا غینه ورسته زما تحلیل دا چې دوی به دې ته حاضریږي چې جوړجاړی وکړي که چیرې په دې نظام باندې موافقه کوي چې نظام په ځای پرېږدو سره د نظام د اصلاح لپاره کار کوي چې د اوس لپاره د طالبانو دریځ تقریبا همداسې دی. نو په ټوله کې بین الافغاني مذاکره به کېږي. ستونزې به وي او ستونزې دي چې موږ شخړې لرو شخړه روانه دلته ده او د دغه ستونزو د حل نه وروسته د حل لپاره باید مذاکره وشي. نو بناء په ټوله کې د سادات صاحب سره پورا احترام زه فکر کوم دا حقوقي بحثونه شاید دلته ډېر مطرح ونه شي بلکې کمپرومایز او جوړجاړی مطرح وشي.
مشاق رحیم صاحب لنډه یو خبره درته بل چونکې زه هلته ما اورېدلې دي نو غواړم چې دلته وکم اورېدونکي مو واوري. د افغانستان د امریکایي پلاوي لخوا دغه هلته بیا بیا دا څرګنده شوه چې د افغانستان له لوري د 15 کسیز هیئت د جوړولو هغه سخته مرحله وی حل شوې ده او په دې ټینګار و چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر نوم لاندې به وي. خو دغه کسانو په ټاکنه کې ډېر سخت پړاوونه وای تیر شوي دي چې د افغانستان دومره ډېرې ډلې ټپلې او سیاسون یا او ګوندونه په 15 کسانو رضا کېدنه دا وایي سخت پړاو و چې هغې تاسو ورته خوشبین یاست چې دغه 15 کسیز هیئت به د افغانستان له لوري د خلکو سمه نمایندګي وکړي؟
په لومړي سر کې موږ دا 15 کسیز ډله پیژنو چې څوک دې تر اوسه نومونه نه دي په ډاګه شوي. دویمه خبره دا ده چې دوی وایي چې دغه سخته مرحله تر سره شوې ده زه هیله کوم او خدای یو کې چې داسې شوي چې دا مرحله نهایي شوي او که دا مرحله نهایي شوي نو دا به غټه لاسته راوړنه خو زما باور دا دی دا مرحله لا نه ده نهایي شوي دا به حتما غبرګونونه راپاروي او په دې باندې به جنجال کېږي. ولې 15 کسانو لیګل د دې ټول ډلو ټپل نه لکه څنګه چې تاسو ویلي هر ډله په داخل کې ډېر ډلې دي او بیا په هر ډله کې مطرح کسان دي. نو په ټوله کې زه فکر کوم که دوی وایي چې دا مرحله د ستونزې تیر
شوې او
خوشحالي خبره ده خو زه باور لرم چې دا کار نه
کوي. ډېره مننه او تاسو ټولو ته د یو ښه سوله ییز او نیکمرغه اختر غواړم. خبرونې وخت په همدې ځای پای ته رسېږي. له دواړو میلمنو مشتاق رحیم صاحب او خالد سادات صاحب څخه ډېره مننه کوم. درنو خو اورېدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.